شپږ بجې شوې. احمد شبر هم داسې زړړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو له سلامونو سره. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 130 هکتاره ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مشر ویاند شفیع الله رحیمی پرون یکشنبه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي، سره له دې چې دغه اور د مړه کېدو لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړې، خو تر اوسه یې په مړه کېدو نه دي بریالي شوي او اور تر اوسه شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. ښاغلی رحیمی دغه راست په دغه ویډیویي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی بیان شوی، د شلو کورونو او د 15 جریبه ځمکې د کښت سوسېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا شل ډالره محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولو په یو ډیر شمه شوي او له هغې راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د همدې کال په دوبی کې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالرو ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرنګي چارو مشر براندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغوني او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر مل وو. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رخولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکی ګڼل کیږي. په بامیان کې د بودا لوی مجسمې چې په نړۍ کې بې ساري وي د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په بمونو والوسول شوې، چې د طالبانو دغه اقدام هغه مهال د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان میشته ټولنه د تخار او کونړ په لري پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د برابرولو خبر ورکوي. د ټولنې په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلې چې په تیر یو میاشت کې تاجکستان پولیس ته چیرمه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې 2518 وګړو ته وړیا روغتیایي خدمات ترسره کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یو شمېر ډاکټران له دغه هیواد وتلي او په طبي برخه کې د نړیوالو د مرستو کچه ټیټه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کړکیچن وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو مشرانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د ارغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناټو له سرمشیز د مخه د خپلو دریځونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناټو دغه سرمشیزه د جولای له 11 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړه شي. او سجد رڑو پا منسانی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان کیا ہو رہے نن پا نڑی کلا نشی تو کسرا دا مبارزی نڑی والا ورستا پا حلمان که اغا بزگران چی دا کوکنار پوزای نور شایان کری شکایت لری
دا ٹکچر و دا کور روپی مستا تا غنم نسی را جوڑا والی
پا کندوس که بیا بزگران طالبانو تا داوران دیس کری
یو سات قلبه ده 0 روپی دولت باید 1500 ورته نرخ کید یا کمی ازیات هغه باید دولت کارده
اختر مونه ده
قربانیان کی خو نظافت نه مراد کی چټلی ګندګی هر شی ملتا چی سرکو سریا چی
د اختر په درشل کې مو د متقاعدین له حال هم خبرو
وکالت لکی متقاعدین ته معاش نه ورکړ شوی جامع نشي کولای قربانی نشي کولای
په کونړ کې بیا اهنګران شاکی
مخکې اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و نو د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکي پیغام کې ویلي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نشت سره برابر شوې ده. نن د جون 16 په نړۍ کې له نشه یي موادو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی هم ویلي وو چې شواهد ښیي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. خو یو شمېر بزګر چې د کوکنارو پر ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده وایي ترلاسه کېدونکي عوایدې د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې
کتاریا کنی کوډون وشان ګران جګنم خو مرسته خپل
د دې ورزګان ولایت د خاص ورزګان اوسیدونکو نقیب الله دی چې وایي سکل د کوکنارو پر ځای په خپل ځمکه غنم کرلی خو تر لاسه کیدونکو عاید دومره نه دی چې ان پر کښت لګول شوی لګښتونه هم پوره کړی.
کتاریا کنی کوډون وشان ګران جګنم خو مرسته خپل چیل نه جوړی ځکه ته ټکټر او د کوډ روپی مسته غنم نه سره جوړوالی په کور کې مثال چې ډیرې تاسو کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خو هغه نس کېدل بیا کې مو کې د خوراک به وکي یو بره او پلمی ټو بل شام خو دینې سره برابر
دا یوازې نقیب الله نه دی چې د کوکنارو د بدیل له کښتونو د کم عاید څخه سر ټکوي بلکې اکثر هغه بزګر چې د کوکنارو کښته یې شا کړې له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو هم د غبرګولي په یو دېرشمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ورته ستونزې راپورته کړه. ویل چې پر اپینو ولاړ اقتصاد د افغانستان د کلیوالي اقتصاد یوه برخه ګرځېدلې او بسپنه ورکوونکي باید د بدیل معیشت د هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې د کوکنارو پر کر د ممنوعیت له امله یې ګټه زیانمن شو کروندګرو ته رسیږي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه راز وویل چې زیات شواهد دې خبرې ښکارندوی کوي چې د طالبانو له لوري په اغیزمن ډول د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یکشنبه خپور کړی هم ویلي چې د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نشت سره برابره شوې او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکارۍ پرته د معیشت نور بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر بزګرو په زلونو د حکومت او نړیوالو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د غبرګولي په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوي لوی پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. لدې مخالف افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ یو شمېر لورو هم ورته غوښتنه کړې او ویلې دي چې د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د بشري مرستو ترڅنګ دي په دې هیواد کې پرمختیايي پروژو ته پاملرنه زیاته شي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. د طالبانو مشر په دې اخترس پیغام کې همدارنګه ویلي چې د هر ډول نشي توکو پر تورید تولید او استعمال لګول شوی بندیز د ری هیوادوال په تیر ځوانان د مخدره توکو له ضرر څخه ژغورل دي. هغه ویلي چې د اسلامي امارت ګڼو ادارو د هغو هیوادوالو درملنه کړې چې په تیرو 12 کې په مخدره موادو او نورو نشي توکو روږدي شوي وو. د طالبانو چارواکو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې 28 میاشتو کې کابل په ګډون له ډیرو لویو ښارونو په زرګونو په مخدره موادو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې په هدف په یو شمېر مرکزونو کې چې په ځینو سیمو کې له زندانونو یا توقیف ځایونو هم کار اخیستی ځای په ځای کړي دي. د طالبانو مشر داسې مهال د مخدره موادو په وړاندې د خپل حکومت مبارزه بریالۍ بولي چې نن د جون 6 په نړۍ کې له نشي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک وهڅوي چې د مخدره موادو روږدیتوب پرېږدي او سالم ژوند ته مخه کړي. دا ورځ له 1998 راهیسې چې د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړه لیک له مخې نومول شوې هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي. افغانستان چې په تیرو 12 کې په نړۍ کې د مخدره موادو یو لستر تولیدونکو هیوادونو بلل کېده په سلګونو زره وګړي پر مخدره موادو روږدي شوي دي. که څه هم په دې هیواد کې د روږد کسانو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2019 کال کې اټکل شوی و چې 2.9 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي شوي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خبره کړې پیغام کې خوشی څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیول شوې ده. په کندوز کې یو شمېر افغان بزګران د طالبانو د همکارۍ او مرستې هیلې لري. دا بزګران وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې نشته. د دې بلاد کروندګر له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د بزګرانو د زراعت د تقوی لپاره له طالبانو څخه یو لړ نورې غوښتنې هم کړې دي. په دې راپور کې سره ور
دلته د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې له هندوانو بار په لسګونو موټر ولاړ دي چې د دې ولایت له بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د پلورلو په خاطر راوړل شوي دي. څلوېښت کلن خان آغا چې د هوا د تودوخې له وجې د یوې ولاړې لارۍ سوري ته ډډه وهلې، هغه وایي سهار 8 بجې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه یو موټر هندوانې راوړي. اوس د غرمې 12 بجې دي خو هندوانې نه دي پلورل شوي.
د قانون ته د زراعت لخوا نه کومک ترکتور ورته په کار ده، کومک ورسره وکړي. مثال د خبرې یو ساعت قلبه ده 0 روپۍ، دولت باید 1500 ورته نرخ کړي یا کم یا زیات، هغه بیا د دولت کار ده. مشکلاتونه څخه مخه کوټ قیمته ده، پلاستیک ده. مثال د خبرې مردکار ده، یو مردکار نن ورځ 1500 روپۍ ده. د هندوانې چې د پټي له منځه راټولوي دا یو مردکار 1500 کم نه ده.
د ولایت کروندګر ټینګار کوي که د طالبانو سرپرست حکومت د دوی شته ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به ډیری بزګران له کرنیزو چارو څخه لاس واخلي. د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 1.5 کلن تازه ګل د هندوانو د پیرو پلور په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
سکه نرخونه ستاسو لیکه ده، نرخونه ډېر ضعیفه دي، 200 روپۍ 500 روپۍ تقریبا. څلوېښت جریبه 500 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومک کې ښه تخمونه موږ ته راکړي، د هندوانو تخمونه، د غنمو تخمونه، ښه شول تخم موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو، موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر پیوند علي هم ورته خبره کوي:
د حاصلات تربوز خوب بود مګم بای نه لاړ، دولت هم پیش ما
د هندوانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. دولت له موږ څخه وشر او زکات اخلي. د کیمیاوي سرې د تراکتور او د کارګرانو پیسې چې حساب کړو، د هندوانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. دولت باید له موږ سره د کرنیزو وسایلو او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي.
عبداللطیف الکوزی چې له 10 کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه هم وایي چې 6 کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو بازار یې پیکه دی.
پیکه پی نرخونه مارکیټ کې ارزان ده، 3000 3500 هغه 2000 روپۍ پیکه پی کرا ده. او پټي کې چې موږ مال اخلو هغه نو بس 500 روپۍ 800 روپۍ. موږ کابل ته گردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپول، فاریاب دو ولایتو ته لیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي 6 کال په دې ولایت کې پر 4,861 هکتاره ابي او للمي ځمکه هندوانې کرل شوي چې د حاصلاتو کچه 1,03,392 ټنه ته رسېږي.
نسبت به سال گذشته د حدود 20-25%
د تیر کال په مقایسه 6 کال د هندوانو په حاصلاتو کې کابو 60% زیاتوالی راغلی دی. موږ کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو تر څنګ د کرنیزو چارو نوي تخنیکونه هم معرفي کړي دي. هڅې روانې دي چې د کروندګرو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړو.
د دې ولایت ګڼ شمېر کروندګر او بڼوالان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د معیاري سړو خونو جوړولو تر څنګ د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو د دوی کرنیز محصولات د سیمې او نړۍ بازارونو ته لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر نږدې کېدو یو شمېر متقاعدین وایي چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې تقاعدي نه ده ترلاسه کړې او له همدې امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. ځینو یا ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو اخترونو په څیر به یې په دې اختر کې هم د سرخان خالي وي او ماشومان به یې نوي جامې نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې د یو متقاعد په شخ پیلش
ملنجان وایي چې لوی خدای زه په تصور لاړم دې اختر ته وخاندل که وژاړم.
دا د سرچازاده په نوم د یو متقاعد غږ دی چې وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د ده تقاعدي نه ده ورکړې، نو د لوی اختر لپاره یې کومه ځانګړې تیاري نه ده نیولې. د کابل ښار دغه اوسیدونکی چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته وویل چې په اختر کې د خپلو اولادونو لپاره کالي نشي اخیستلی او نه قرباني کولی شي.
دا چې لوی اختر په ټولو مسلمانانو چې وس او قدرت ولري واجب دی، او زه خوشحالی اختر یې د غوښو اختر دی. ولې مونږ متقاعدین تقریبا دا دوام دریم کال دی چې مونږ د دې واجب د اسلامي عمل چې دی مونږ بې برخې یو. دوه کاله دلته کېږي متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړل شوی، جامع نشي کولی، قرباني نشي کولی. زمونږ د اسلامي امارت نه دغه هیله ده چې د خدای په خاطر باندې زمونږ دغه د متقاعدینو حقوق راکړي.
افندی سنجر یو بل متقاعد دی چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي. ورته شکایت لري او وایي چې په تیرو دوو کلونو کې سختې ورځې تیرې کړې دي.
روزي اختر هم په مشکلاتو باندې تیر شو، ژمی هم په موږ باندې مشکلاتو باندې تیر شو، چې هیڅ ولې فعلاً لپاره بل اختر زموږ په مخکې را روان ده چې دلته خلک قرباني کوي. هر اختر چې تجدیدېږي هغه په پیسو تجدیدېږي. خو دا متقاعدین به موږ به زه څه وکړو؟ زه به خپل اولادونو ته کالي له کوم ځای واخلم؟ زما صاحب نوي کالي لري، زما بچیان او لمسیان به کالي له کوم ځای ورته واخیستل.
دغه متقاعدین دغه راز وایي چې عمرونه یې ډېر شوي، نو کله ناکله ناروغه کېږي خو د درملنې لپاره پیسې نه لري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی غږ واوري او تقاعدي معاشي ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالي وزارت ویان عبدالولي حقمل د متقاعدینو د دغې ستونزې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي و دوی متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې طرحه د توشیح لپاره خپل مشر ته لیږلې وه، خو بیرته یې دوی ته نه ده ورلیږلې. له دې وړاندې هم متقاعدینو څو ځلې په ځانګړي ډول په ځینو ځانګړو مواردو کې خپله د تقاعدي غوښتنه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو څخه یې شکایتونه کړي، خو ظاهراً د دوی د ستونزو د هواري لپاره کوم اقدام نه دی شوی. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو دقیق ارقام نشته، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې په 1414 هجري لمریز کال کې د افغانستان د تقاعد صندوق د ملکي متقاعدینو شمېر 290245 او د پوځي متقاعدینو یې 550625 تنه اعلان کړي وو.
د چهارشنبې په ورځ اختر دی. وړاندې مو په خبرونه کې د اختر تر رسیدو مخکې په کابل کې قرباني ته د خلکو لاندې شنو خبره وو چې ناروغي ورسره زیاتې نشي. په کونړ کې بیا آهنګران وایي چې د اختر په شپو ورځو کې به پخوا د دوی کاروبار شو اوس یې خوند نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي که څه هم داسې ښکاري چې د اوس لپاره د کرملن په وړاندې کړکیچ کم شوی، خو په وړاندې د وسلوال بغاوت پیل کېدای شي څو میاشتې دوام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې له کرملن سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر ډلې مشر یوګنی پریکوژین چې د ماسکو پر لورې مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشن بی ان بی سی نیوز چینل ته وویل، زه فکر کوم چې موږ د روسیې په مخکې نور درزونه لیدلی دي. موږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ای بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې به احتمالا له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه دا چې روسان پریشانه او ویشل شوي دا ښایي د اوکراین په وړاندې د دوی یرغل لا ستونزمن کړي. هغه زیاته کړه د ده په باور دا واضح ده چې موږ وینو چې درزونه د رابرسېره کېدو په حال کې دي. دا چې نتیجه به یې څه وي ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې له کرملین سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین چې د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. د دغې هوکړې له مخې نوموړي خپلو وسلوالو ته چې د موسکو پر لور روانو امر وکړ چې له وړاندې تګ څخه ډډه وکړي. د کرملین په وړاندې د هغه د 40 ساعتونو وسلوال بغاوت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې څه باندې 2 لسیزو واکمنۍ په موده کې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی و او هم یې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو خطر زیات کړی و. کرملین تایید کړی چې د شوې هوکړې له مخې پریګوژین بیلاروس ته ځي او د هغه په وړاندې به جنایي قضیه لغوه شي. د دغې هوکړې له مخې چې ویل کېږي د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځ کړي توپ شوی د واګنر ډلې هغه وسلوال به چې د موسکو پر لورې په مارش کې برخه اخیستې نه مجازات کېږي. د کرملین په وینا هغه وسلوال به چې په وسلوال بغاوت کې ګډون نه دی کړی د روسیې د پوځ تر مستقیم کنټرول لاندې راځي. هغه څه چې پریګوژین په اوکراین کې د کرملین په ګټه د جګړې په مهال ورسره ډېر مخالفت کړی و.
د واګنر د ډلې وسله والو چې مشر شمیر 15,000 کسان خي پر اوکراین د کرملین د 2022 کال د فبروري له یرغل راهیسې په اوکراین کې د جګړې په لومړیو کرښو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت خبرګو راپورونو ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
میل آنلاین برېټانیا یو ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اختریس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخونزاده هغه اداره اخیستل شوی چې ویلي دي د دوی له واکمنۍ وروسته ښځې له اجباري نکاح په بادو کې له ورکړې او یو شمیر نورو د ده پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي دي. د طالبانو مشر دغه راز ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي، خو میل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیره اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو د بې برخلیکه پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره ښځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته له تاګه منع کړي او د اوږدو واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولی دي. د هبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه معذف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو 22 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړپوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یاد کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2020 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنیو سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپندنت لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
د اختر پر رسېدو سره یو شمېر کابل ښاریان اندېښمن دي چې د هوا درجه لوړه شوې ده، یعنی ګرمي زیاته شوې ده او د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي. ډاکټران وایي که پاکۍ ته پام ونه شي د څارویو د حلالولو سیستم منظم نه وي نو د بېلابېلو ناروغیو امکان شته. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي ځینې تدابیر نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمېر کابل ښاریان د لوړې تودوخې له وجې دې ته اندېښمن دي چې د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي.
ما و تشویش اکثر هموطنان ما از نمی است که آیا قرباني کنیم نکنیم.
میر جنید د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زړه نازړه دی چې سږ کال قرباني وکړي که نه.
هوای کابل نهایت ګرم است و در مجموع
کابل کې هوا ډیره ګرمه شوې او په ټولیزه توګه په ټولو سړو او ګرمو ولایتونو کې د تودوخې درجه ډیره لوړه شوې ده. زما او د نورو هیوادوالو اندېښنه همدا ده چې قرباني وکړو او کنه چې خدای موږ له کومې ستونزې سره مخ
نکنیم که خدای ناخواسته نشه که به این مشکل مواجه شیم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد منصور هم مرته اندېښنه لري.
تر بخیر روان دي او قرباني موږ کوو خو موږ د مرزي نه ډیر ډارېږو.
د کابل ښار اوسیدونکي زیبا وایي چې ځینې خلک په لوی اختر کې پاکوالي ته پاملرنه نه کوي او د قربانۍ کثافات هرې خواته غورځوي چې په خبره یې د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېږي.
قربانیانې کوي خو نظافت نه مراد کوي، ټټلي او ګندګي هر شی عمل ته اچوي، سړکو په سر اچوي، کثافاتو کې نظافت نه مراد کوي، سل رقم مشکلات پیدا کیږي، سل رقم مرضیانې پیدا کیږي. د ډېر خلک ټار د دې ده د مونږ پلا د نور خلکو چې د کانګو مرض یې ونه نیسي، پلا نه قرباني چې کوو په کلي کې کوو نظافت مراد وو.
دا چې په ګرمې هوا کې له ذبح شویو څارویو د ناروغیو د انتقال کچه څومره لوړه ده، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله زغم وایي.
د څارویو په نسل کې مختلف میکروبونه وي چې دا کېدی شي چې په انسان کې بیا مرضونه پیدا کړي، مثلا د محرقې، د نس ناستې، د پچش، د ټیټانوس، د بروسیلوزس میکروبونه په دغو موادو کې وي. او که چیرې دا په سرخلاصو ځایونو کې وغورځول شي، په کثافتدانیو کې واچول شي، دا چې هوا اوس ګرمه ده، په ګرمه هوا کې دغه میکروبونه لا فعالیږي، او بیا که څوک د هغه شیانو سره تماس کوي ممکن چې په مرض اخته شي.
ښاغلی افغان زیاتوي چې د دې کار د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو کورونو په انګړ کې او یا د کورونو شاوخوا ځمکه یو متر وکیندي او د څارویو د کولمو محتویات هلته ښخ کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ریاست ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د قربانۍ پر مهال د ښار پاکوالي ته د پاملرنه وکړي.
لکه څنګه چې کابل خاریان پوهیږي، د لوی اختر مخه ده. کابل ښاروالۍ په مشخص ډول اته ځایونه د څارویو د پیرلو لپاره ټاکلي دي. په دې ځایونو کې ډاکټران هم شته څو د حیواني ناروغیو څخه مخنیوی وشي. دا ځایونه د رسنیو له لارې اعلان شوي. زموږ هیله له ښاریانو دا ده چې د مشخصو ځایونو څخه څاروي واخلي او د ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې په لوړېدو سره لا د مخه ناروغۍ زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د غبرګولې په 9 ویلي وو چې په وروستیو 2 اونیو کې د ډینګو، کانګو تبې او کولرا ناروغیو پیښې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي.
له کابله کونړ ته مخه کوو. هلته آهنګران وایي چې سږ کال د اختر په درشل کې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
زه د 25 کلن ذبیح الله د خپل پلار او دوه ورونو سره له نیکونو په ورپاتې کسب اهنګرۍ بوخت دی. دوی په اسداباد کې د لواری دکان لري. د دکان درې واړو دیوالونو ته یې لرونه، بیلچې، تبرونه او چړې راځوړندې دي، او په غولي کې دې ته ورته نور اوسپنیز وسایل پراته دي. یو اړخ ته یې سور اور بل دی او پکې سړې اوسپنې یخي دي، څو ګرمی شي او ترې د خپل خوخي شیان جوړ کړي. د ذبیح الله جامې د اور بڅر کو سوري سوري کړي دي. لاسونه تور او پر مخې خولې راماتې دي. په اور سره کړي وسپنه په څټکی وهي، څو ترې چاړ جوړ کړي. هغه راته وویل په خوا به یې د لوی اختر رانږدې کېدو سره زیاتې چړې، چاقوګان، تبرګي او د قصابۍ نور زیات وسایل پلورل، او همداراز به د زړو شیانو د تیر کول لپاره پرې نوبت نو. خو سږ کال یې هغه مزه نشته.
مخکې اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و که نه، لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
ذبیح الله وایي په هیواد کې راغلی بدلون، یو شمېر بندیزونه او بیروزګاري په ټولنه کې د غربت او بېوسۍ سبب شوي، او همدا وجه ده چې ډېرې کسان په اختر کې د څاروي وخستلو او قرباني کولو وس نه لري. اسماعیل هم په اسداباد کې د هنګري هټۍ لري. وایي د کرکلي قصابۍ او نور وسایل جوړولی شي، خو بازار یې کمزورې دی.
لرونه او تبرګي هر څه بچ څه شی مونږ شو جوړولی. تبرګي، لرونه، کودال، هر څه شی راوړي بس مونږ یې کوو انشاءالله. نیم ساز وو تیر کوو.
دلته د غربت او بېوسۍ تر څنګ د برېښنا نشتون هم دا هنګارانو او نورو خلکو په کار او ژوند بد اغیزه کړې ده. ذبیح الله وایي ډېره موده وشوه چې د اسداباد اوسېدونکي د برېښنا له نعمت بې برخې دي، او د ډیزلي برېښنا د کارولو توان هم نه لري.
برق ډېره زیاته اغیزه کړې. برق داسې دی مخکې چې دولتي برق و نو زموږ به ډېر سهولت وسو که نه، نو اوس شخصي برق دی هغه من دغه راشي بس دغه ایسته اوس ډېر ټایم کې چې دی دا مازدیګر ټایم کې ایسته برق لاړ شي. جنریټر باندې لوډ زیات دی او 1000 روپۍ نوټ دی. مخکې دولتي برق و نو 10 روپۍ نوټ و، اوس چې دی اوس شخصي دی 1000 روپۍ نوټ دی. نو دغه اوس
که څه هم چې طالب چارواکي وایي په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته
د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې د تیر حکومت کوم مامورین او کارکوونکي چې بې دندو شوي هغوی ته دندې پیدا او له اوسنیو بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خپرونه کې وړاندې د هیلو وړانګه په نوم د یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ډرامه درته وړاندې کوو، خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه